د رزياته مننه کوم تاسو نه سره حساب قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم د 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادي رادیو لمړنۍ یو سات خبرونه ته تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې لوی څارنوالۍ هیله څرګنده کړې چې امنیتي ادارې به د مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم عملي کړي. په کابل کې د برتانیا له سفیر سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي چې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه مهمه څرګندونه کړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو تورنو ساتونکو د نیولو د حکم د تطبیق غوښتنه کړې. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. او روسیه، ترکیه او ایران پرون اعلان وکړ چې د سوریه د اوربند پر میکانیزم سره سله شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په اړه د دوی حکم ژر تر ژره عملي کړي. لوی څارنوالۍ د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره د ناوړه چلند د ادعاو پر بنسټ د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د ښاغلي دوستم دفتر په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نومونو له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویې ویل هیله ده چې کشفي ادارې به ډېر ژر په دې اړه د یو قرار د تطبیق د عملی کولو په برخه کې لازم اجرات وکړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی څو میاشتې مخکې د ولسمشر پر لومړي مرستیال او د هغه پر یو شمیر ساتونکو تور ولګاو چې زور زیاتی ورسره کړی، خو د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د ایشچی ادعا بې بنسټه بللې. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 33 وسلوال وژل شوی دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وسلوال زخمیان شوی هم دي.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاع په اساس د ایساف قواو په هوایي بریدونو کې د القاعدې داخلي طالبانو او بهرنیو طالبانو 50 نفرو ته مرګ ژوبله واوښته.
د زابل د ولی ویان وی د حمله د شفق دوه د عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. په غور ولایت کې د زیات واورې د ورېدو له کبله نه ولسوالیو ته تلل لارې بندې شوې دي. په دې ولایت کې د فواید عامې رئیس خلیل الله نوري پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له دوه ورځو راهیسې د مرکز او لال، شهرک، ساغر، تایوري، چارسدي او دولتيار ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. ښاغلي نوري ویل چې د لارو پرانستلو لپاره کافي بودیجه نشته. د افغانستان په زیاتو مرکزي سیمو کې د واورې د شدت او توپان له کبله لوی او وړې لارې بندې شوې دي. په بلخ کې د کوچیانو د چارو د مدیریت عمومي مشر غلام فاروق عبیدی وایي د کوچیانو زرها او جریبه ځمکه غصب شوې ده. عبیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د کوچیانو ځمکې په خلم، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې سیمه ییزو زورواکو غصب کړي دي، خو هغه د کوم مشخص مقام نوم نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ځمکو د غصب پړه تر ډیره پر سیمه ییزو غیر مسؤولو زورواکو اچول کیږي. د روسیې، ترکیې او ایران چارواکو پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د وضعیت په اړه د غونډې په پای کې وویل چې د اوربند د ټینګولو لپاره پر یو میکانیزم سره سله شوي دي، خو هغوی نه دي توانېدلي چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سیاسي جوړجاړي پر لور ګام پورته کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې د غونډې په پای کې اعلان شوه راغلي چې روسیه، ترکیه او ایران به په سوریه کې د اوربند د هغې موافقې د عملي کېدو څارنه کوي چې د 2016 میلادي کال د دسمبر په پای کې شوې وه. خود استانې په خبرو اترو کې د مخالفینو د پلاوی مشر محمد الوش وویل چې دوی په پریکړه لیک کې د جوړجاړي لټکي سره مخالف دي، ځکه د دوی هدف سیاسي حل او د قدرت انتقال دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د فرانسې حکومت له هغو زرهاو غیر قانوني مهاجرینو څخه چې تیر کال د هغه هیواد په شمال کې د کلی یا ځنګل په نوم له یوه کمپ څخه په زور وشړل شول، یوازې 60 تنو ته د مهاجرت اسناد ورکړي دي. د فرانسې د شمالي سیمو د څارنې د حکومتي ادارې خبر پانه وایي پرون په ځانګړو مراسمو کې لږ تر لږه 60 کسانو ته د مهاجرت اسناد ورکړل شول، خو د یادو شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. په ځنګل کمپ کې زیات د افغانستان او سودان مهاجرین وسیدل. د مهاجرت پروسه لږ تر لږه یو کال وخت نیسي، خو دې 60 کسانو ته تر 3 میاشتو په کم وخت کې په فرانسه کې د آزاد ژوند اسناد ورکړل شوي دي. اورستای خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیلو د پایپ لاین د هغو دوو پروژو د جوړولو پریکړه کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما ادارې تر یوه حده اقلیم ته د احتمالي زیانونو له کبله بندیز پرې لګولی و. ولسمشر ترامپ پرون د تیلو د دوو نلیکو کیسټن ایکس ایل او داکوتا اکسس د کار د بیا پیل فرمانونه لاسلیک کړل چې د دې پروژو په اړه مخکې موافقې بیا غور ته وړاندې کوي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 میلادي کال کې د کیسټن نلیکه د دې لپاره بنده کړې وه چې دا د نړیوال اقلیم د بدلون لپاره د امریکا هڅو ته زیان رسوي. له دې یو کال وروسته انجینیرانو د داکوتا اکسس پروژې له جوړېدو سره مخالفت وکړ او ویل چې د تیلو د دې نلیکې د تیرېدو لپاره باید نوې لارې چارې په پام کې ونیول شي. په دې سیمه کې د سور پوستکو امریکایانو یو شمیر مشرانو ویلي وو چې دا نلیکه د څښاک پاکې اوبه زیانمنوي او د اصلي امریکایانو سپېڅلي ځایونه هم له ګواښ سره مخامخ کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د دې دوو پروژو د بیا پیل د فرمان د لاسلیک پر مهال وویل له نن وروسته به موږ په امریکا کې نلیکې جوړوو. قدرمنو اوریدونکو، دا و خبرونه. د بشپړو خبرونو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پانه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو د خبرولو وخت را رسیدلی. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي هیله څرګندوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم به ډیر ژر عملي شي، خو په خپله د اصلي تورن یعنی جنرال دوستم د نیولو امکان څومره دی؟
معاون دی اول د رئیس جمهور د خپل د موقف نه نه برطرفه شوی دی. که وشي دی عادي سړی شي، بیا کولی شي چې دوی پولیس په واسطه یې راکش کړي.
په نورو موضوعاتو کې، د فساد د درنو جرایمو ځانګړې محکمې دوه کسان د حکومتي ځمکو د غصب په تور په تنفیذي بند محکوم کړي دي. د برتانیا سفیر له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي هغه هیوادونه چې د داعش ډلې پر ضد له وسلوالو طالبانو څخه کار اخلي باید د افغان حکومت له هڅو څخه ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به په استانه کې د سوریه د اوربند په اړه د روسیې، ترکیې او ایران د درې اړخیزې غونډې له جزئیاتو خبر شئ، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپریږي. اوریدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، په مکرې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان لوی څارنوالي وایي هیله لري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونو په اړه د نهو ساتونکو د نیولو په اړه د لوی څارنوالۍ پریکړه به ژر تر ژره عملي شي او تورن کسان به ونیول شي. د کسان د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شوی دی. اشچی ادعا کړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم خپلو لسو ساتونکو ته دستور ورکړی چې پر د جنسي تیری وکړي. په افغانستان کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسمشر لومړی مرستیال باید د لوی څارنوالۍ پوښتنو ته ځواب ورکړي او یا مدافع وکیل ونیسي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کورنیو چارو پر وزارت او نورو مسؤولو ادارو غږ وکړ چې د دوی پریکړه د قانون له مخې او ژر عملي کړي. لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو تنو ساتونکو د توقیف پریکړه وکړه. د هغوی نومونه نه دي اعلان شوي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی پرون ازادي راډیو ته وویل زموږ دا پریکړه نوې ده او موږ خپلو هغو همکارانو ته چې د قانون پر اساس د پریکړې د تطبیق مسؤلیت لري استولې ده. زموږ هیله ده چې هغه نتایج به چې د قانون له مخې توقع کېږي ترلاسه سي. دا چې کومې ادارې د قانون پر اساس د لوی څارنوالۍ پریکړې عملي کوي دا واضح دي. د قانون پر اساس زموږ کشفي ادارې چې زموږ په عدلي او قضایي پروسه کې شامل دي د دې حکم د عملي کولو مسؤلیت لري او موږ امید لرو چې د قانون پر اساس به خپل مسؤلیت ترسره کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دا وکړه چې شاغلی دوستم او وګړو یې په جوزجان کې د بسکشۍ له میدانه تښتولی، وهلی او ټکولی او حتی جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرحمند دا ادعاوې بې اساسه وبللې. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس لودو په تور نیول شوی وو. خو د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی لوال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په نوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته یې درې وارې جلب لیکونه ورستولي څو پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته ورسي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. لوی څارنوال وال ستریت جورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د قانون پر اساس د ښاغلي دوستم دنده باید وځنډول شي او په کور کې کلابند سي، ځکه له روانو څېړنو سره یې له همکارۍ ډډه کړې ده. خو په افغانستان که د اساسي قانون د تطبیق او څارنې د خپلواک کمیسیون مشر حقوق پوه محمد قاسم هاشمزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال ته شایي چې مدافع وکیل غوره کړي. هغوی باید مدافع وکیل پیدا کړي څو د لوی څارنوالۍ پوښتنو ته ځواب ورکړي. کله چې پوښتنې مطرح کېږي باید مدافع وکیل ورته ونیول سي. هغه بیا په څارنوال پورې اړه لري چې د اړتیا په صورت کې پریکړه وکړي چې حتی تحریري پوښتنو ته ځواب ورکړي سي. دا هم د څارنوالۍ لپاره کفایت کوي. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د شاغلی دوستم دفتر تر اوسه د دې مسالې په اړه پر وروستیو پرمختګونو نظر نه دی څرګند کړی. خو په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست یوه مخکنۍ اعلامیه وایي چې د افغانستان قوانین پر ټولو افغانانو ته تطبیق وړ دي او هیڅ وګړی پر قانون برلاسی نه لري.
د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی لوال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته درې وارې جلب استولی څو پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته ورشي، خو هغه تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. لوی څارنوال ویلي چې د قانون پر اساس د ښاغلي دوستم دنده باید وځنډول شي او په کور کې نظربند وي، ځکه په دې اړه یې له روانو څېړنو سره له همکارۍ ډډه کړې. خو د افغانستان په اساسي قانون او د جزایي اجراتو په قانون کې په دې اړه څه حکم شته؟ په دې اړه فرشتې جلالزی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر ساپی څخه وضاحت غوښتی.
کار رئیس جمهور لازم وګڼي او فرمان ورکړي او دا مقام ترې واخلي، او یا لکه اوس چې خبرو کې موږ واورېدل چې هغه وعده کړې ده لوی څارنوالۍ چې مونږه تفسیر غواړو د سترې محکمې نه، په دې باورت کې که سترې محکمې یو تفسیر راکړي چې کولی شو دې سړي دا مقام ته نه واخلو په دې عرض په اساس د تحقیق په خاطر باندې، بیا دا نو عادي سړی کېږي او عادي سړي په حیث باندې دې کولی شي چې جلب کړي، کولی شي چې تحقیق ته نه وکړي، استلام ورولیږي که هغه جواب نه ورکوي بیا نو د پولیس په زور راکشولی.
یعنی تر اوسه پورې دا د قانون د حاکمیت ادارې نسی کولی چې دی را جلب کړي او یا پولیس دی ستاسو په وینا راکش کړي.
معمول دی اول د رئیس جمهور د خپل د پوست نه د موقف نه نه برطرفه شوی دی، نه وظیفه تعدیل شوی ده او نه د هغه مورد کې کوم اقدام شوی دی. هغه اقدام که وشي دی عادي سړی شي نو پاس له هغې نه بیا کولی شي چې دوی که نه راځي یا جواب نه وایي پولیس په واسطه یې راکش کاږي.
ډاکټر صاحب، د ده د برطرفه کېدو د ده څخه د دې مقام د اخیستلو صلاحیت د رئیس جمهور د فرمان پر اساس او د ولسي جرګې یا د ملي شورا د غونډې په اساس یا د سترې محکمې د حکم په اساس د دغو یوو څخه کوم یو ډېر عاجل کولای سي چې د ده څخه
فکر کوم؟ لکه دوی چې خپله ویلي دي رئیس جمهور هم خپل مواد نشي عزل کوله، هیڅ په دې مورد کې په قانون اساسي مبام نه وضاحت نه لري چې رئیس جمهور مواد کم چی باندې متهم شي د رئیس جمهور کولی شي دی برطرفه کړي که نه.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې، قدر من اوریدونکو، اوس هم د برتانیا له سفیر سره ځانګړي مرکه په افغانستان کې. د برتانیا سفیر د هغو سرګندونو په جواب کې چې ګویا په افغانستان کې داعش ډله نشته وایي چې دا یو بې ځایه اپلاتی دی. دومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو څخه استفاده کوي باید ټول هیوادونه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومن له ښاغلي جرمی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوی هیله څه ده؟
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
داوس چې لازادي رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړی. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټونکو هغه کال چې د بریتانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې، دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زه راتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهیږم چې متحده ایالاتونو د بریتانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالي لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
The Pakistan پروړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک پسترګه قتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچېری د دغه وزارت ته بریالی شي د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی؟ که د امریکا لخوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي، د برتانیا پالیسي به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom, having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د بریتانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل، له امنیتي نظر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپړ ټوپ او درېم له انساني نظر هم، پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه و او دا چې د کډوال باید په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته یو سفر لرم او هدف یې همدا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار کړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري چې د دوی دغه همکاري سیاسي همکاریو ته لاره هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده او زموږ باور دا دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورنډ کرښې غاړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړې ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
د چ بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی، موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپلو شریکانو سره کار کړی دی او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لابي مو کړی. که په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ بریتانیایي په افغانستان کې ترسره کوو د یوې پایښتي سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناټو ملاتړ یې تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې د راوستلو لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په آن مهم دي هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې یوه معتبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوئ چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډېر فرصتونه ورکړل، حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و. خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي تر څنګ هم مهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجودې دي زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هوارې لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راځي او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټې هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې له دې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیزي ناسې ته په کتو څه فکر کوي راتلونکي پسرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خو دا چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډه یو. هغوی په 2018 کال کې په میړانې مبارزه وکړه،
خو هغوی په 2018 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لښکرګاه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was
هغه څه چې موږ په 2018 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګېدل او د ناټو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښ یم چې برېټانیا خپل یو شمېر روزونکي چې دمګړی 1500 تنه دي او د ډېرولو هڅه یې کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای ته رسو ترڅو په 2018 او 2018 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواکه توګه اقدام وکړي. که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوږدمهاله حاله ده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایش یادونه کړه. دا به په ښکاره وایي چې دایش دغه هیواد ته یو بلا ده. دایش د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ ده. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایش پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختمه کړو. باید ووایي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایش په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دا دی چې د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لاره ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنې موجود دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخمنه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنګيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیه او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. د شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواښي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستانه د داعش د ریښو په لمنځه وړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواښ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکې داعش د غرب له ملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی له ځینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړي دي، او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قمندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي، او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به یې هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ غبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دا تاسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مینوال دي. دقیق اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرسته کونکي واد ته توګه له افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرسته ته ولاړ یو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات تضمین یو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام دا دی، ثبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټور دي، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګاونډوي لپاره هم ګټور دي. سول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
In its fight against these insurgents.
And the recent triangle
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د ریاړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی، داعش د سیمې امنیت یو ګواښ دی چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې
ده. Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده. کوي وادونه په دې هڅه کې وي چې یو تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. له ناټو سره د برېټانیا اومده پالیسي ده چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بے ګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او داعش پر وړاندې په جګړه کې، او دا چې هیڅ شک پاتې نشي، موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوول روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد ندي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به ترسره کوو. موږ د داعش د لمنځوړلو په برخه کې د افغانستان له حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګنده پالیسي ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل، دغه سفر د اجنډا عمده
برخه اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغو سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې موږ ستاسې او د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د هڅو شاهدانو، خو کومه نتیجه یې نه درلوده او پاکستان لا هم خپلو لوبو ته ادامه ورکوي. او که درې اړخیزو غونډو ته بیا راشو، نو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړې ده چې په سیمه کې دوه مخې لوبه ترسره کوي. دا څنګه؟ په ظاهره کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي او له بل خوا د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما په اند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سوله کې نغښتي، او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو، او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار. کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوږدمهالي مشکېدو نظر اچوم، په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغو هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګڼ شمېر افغان کډوال د اوږدمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدلی شي، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامداره ګټو لپاره مؤثره لاره ده، تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبتګرایي موجوده وي. او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده، دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیې او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ته راشو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ ثابت شي، د ناټو غبرګون به څه وي؟ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې به ښکېل شي؟
اوس مهال د راتلونکي پسرلي لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو په بشپړولو، روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه به یو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک کې واخلي، او دا تمې د پیاوړتیا په لور د افغان هوایي ځواکونو او او د امریکا، برتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي، او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2018 میلادي کال کې حقایقو ته راشو، دا وسلوال طالبان وو چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل، او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لښکرګاه حملې وکړې. دا برید د دوی لخوا.
زله تاسو موافق نه یم. زما په افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول، او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی، خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي، او هغه سرتیر چې ووژل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د یو ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی، او دا یو لاسته راوړنه ده. هغه څه چې په 2018 کال کې زه تمه لرم، دا ده چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي، څو دښمن یې په مهارولو کې پاتې راشي او مقاومت ونه شي کړی، او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
وان فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورټ.
کپنړېواله کچه داعش ته وکتل شي، دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او آن چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي، پرته له دې مالی سرچینه نه لري.
looking at Daesh globally
kapanare wala kacha daesh to katil shi doi lagano sarchinos khatam wiligi bila bil hiwaduna haqui pa suria aw iraq ke tamilawi kho gasa che der zalai guru da afghanistan pa gadun da daesh wartya da sarchino pa badlun kida la amde mala mugla daesh sara pa libya suria aw iraq ke mubaraza kaw aw bia ham wayu hech shak nashta che britania pa afghanistan ke da daesh prawdan pa mubaraza ke da afghan hukumat la tad kawi aw pa de ara nur ziyat wazahat nashta mug afghan hukumat sara da dokhman pawdan pa wi میړنې مبارزه کې چې هغه داعش ته ملاتړ
کوي. په افغانستان کې د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، اتنیمې بجې دي. په موکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لوی څارنوالي وایي کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په اړه د لوی څارنوالي حکم ژر تر ژره عملي کړي. په زابل کې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 33 وسلوال وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي. په غور کې د زیاتې واورې د ورېدو له کبله نهو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوې دي. چارواکي وایي چې د لارو د پرانیستو لپاره کافي بودیجه نشته. په بلخ کې د کوچیانو د چارو د مدیریت عمومي مشر وایي د کوچیانو زرهاو جریب ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې ده. د روسیې، ترکیې او ایران چارواکو پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د وضعیت په اړه د غونډې په پای کې ویل چې د اوربند د ټینګولو لپاره پر یو میکانیزم سره سلا شوې دي. د فرانسې حکومت له هغو زرهاو غیر قانوني مهاجرینو څخه چې تیر کال د هغه هیواد په شمال کې د کلی یا ځنګل په نوم له یو کمپ په زور وشړل شول، یوازې 60 تنو ته د مهاجرت اسناد ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیلو د پایپ لاین د هغو دوو پروژو د جوړولو پریکړه کړې چې د مخکینی ولس مشر ادارې تر یو حده اقلیم ته د ممکن زیان له کبله بندیز پرې لګولی وو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د افغانستان او د نړۍ د مسایلو په اړه نور راپورونه هم وړاندې کوو، خو دا شیبه نوریاس نوري د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیرو لویدیز ورځپاڼو د افغان ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د لګول شوو تورونو قضیې ته پام اړولی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. دغه ساتونکي د دوستم د سیاسي رقیب احمد ایشچی په تښتولو او له هغه سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه لوی څارنوالي د دوستم د دغو ساتونکو د نیولو امر وروسته له هغې صادر کړ چې د پرله پسې درې جلب لیکونو سره سره هغوی تحقیقات ته حاضر نه شول. جوزجان پخوانی والی او قومي مشر احمد ایشچی له رسنیو من جمله له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړی چې د وهلې ډبولی او حتی په جنسي لحاظ زورولی دی، خو دوستم دغه تورونه رد کړي دي. لوی څارنوال محمد فرید حمیدی وایي په خپله جنرال دوستم ته هم درې جلب لیکونه استولي چې پر ځان د لګول شوو تورونو د سپیناوي لپاره لوی څارنوالي ته ورشي، خو تر اوسه یې له دې کاره ډډه کړې ده. وال سټریټ ژورنال د ښاغلي فریدي له خولې لیکي چې ویلي دي د افغانستان د قانون پر اساس د دوستم دنده باید وزنډول شي او په کور کې کلابند شي، ځکه په دې اړه له روانې څېړنې سره له همکارۍ ډډه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دوستم دفتر د ایشچي لخوا لګول شوي تورونه بې اساسه بللي او هغه د نوموړي د بدنامۍ لپاره یوه هڅه یاده کړې ده. د افغان ولسمشر یو ویان بیا ویلي چې دا سیاسي مسله نه بلکې حقوقي قضیه ده چې باید د افغانستان د قانون په رڼا کې ورته رسیدګي وشي، او زیاتوي چې هیڅوک له قانونه لوړ نه دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي دغه قضیه د افغانستان د حکومت او قضایي سیستم لپاره یوه لویه آزموینه ده چې وبکړی شي هغه سمه وڅېړي او تر ټولو لوړ پوړي چارواکی محاکمه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یوه مطلب کې د دغې قضیې د نورو اړخونو تر څنګ پر جنرال عبدالرشید دوستم د لګول شوو تورونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی دریځ ته هم پام اړولی او لیکي. غنی ویلي چې دغه تورونه جدي بولي او هغه باید په عادلانه توګه وڅېړل شي، خو د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې غنی یو څه له احتیاطه کار اخیستی او له مهمو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو له لارې هڅه کړې چې په دې اړه د څېړنو لپاره یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي. نیویارک ټایمز هم دوستم ته د استول شو درې جلب لیکونو یادونه کړې او لیکي لوی څارنوالۍ مخکې له دې چې جنرال دوستم ته دغه جلب لیکونه واستوي په دې قضیه کې د غنی او د ملي امنیت شورا د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د مهمو امنیتي ارګانونو مشرانو د اقداماتو لپاره د پلان جزئیات په دقت څېړلي او ټولو په دې قضیه کې د څارنوالانو ملاتړ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اداري فساد د سترو جرمونو ته د رسیدنې ځنګړې محکمې د حکومتي ځمکو د غصب په جرم دوه تنه په تنفیذي بند محکوم کړي. د محکمې د پلاوي رئیس د قضیه په اړه د ټولو ادعاو له اورېدو وروسته د کابل ښار اړوند په خواجه بغرا سیمه کې د دولتي ځمکو د غصب په جرم د ګلوبل شرکت مرستیال په څلور کاله او د سیمې یو اوسیدونکی محمد رحمان او همدارس یو بل تن په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړ. په دې علني محکمه کې ښاغلی محمد هاشم او محمد رحمان په خپل خبرو کې ویل چې دوی د ځمکو په غصب کې لاس نه لري. په دې اړه تفصیل وصل وصال او روي.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د کابل ښار 15 یو ځاړوند د خواجه بغرا په سیمه کې د کاماس په نوم د دولتي تصدۍ د 21 جریبه او 15 بسپېزمه کې د غصب په جرم د ګلوبل شرکت مرستیال محمد هاشم په سلور کاله او په ورته قضیه کې د سیمې اوسیدونکو محمد رحمان په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د محکمې د پلاوي رئیس شیراقا منیب د سه شنبه پر ورځ له ټولو ادعاو او معلوماتو اورېدو وروسته خپل پریکړه داسې اعلان کړه.
تو اسامی محمد هاشم فرزند محمد حسن را
ته محمد هاشم د محمد حسن زوی په دولتي ځمکه کې د 350 متره دیوال د نړولو په جرم په 10000 افغانۍ او نقدي جریمه او د 13 جریبه او 14 بسوی دولتي ځمکه د غصب په قضيه کې په سلور کله تنفيذي بند محکوم شو. او ته محمد رحمان د محمد رضوان زوی په همدي قضيه کې د 2 جریبه او 19 بسوی دولتي ځمکه د غصب په جرم په دوه کاله تنفيذي بند محکوم
کړ. مدته 2 سال حبس تنفيذي معقول مجازات نه ویني.
خغلی مونږ ویل چې لا ابتدای محکمه وروسته محکوم کسان کول شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د اداري فساد سره د مبارزې او قضایي مرکز شاوخوا سلور میاشتې وړاندې د لوړپوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څیړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز له دې وړاندې درې لنی محاکمې ترسره کړي چې په یو کې یو نظامی سرنوال د 50000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محاکمه شو. په یو بل لنی محاکمه کې بیا د یو بانک خدماتي کارکونکو د یو مرشوي کس له حساب څخه د 150000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په لس کاله او تو میاشتو بند محکوم شو. همدارنګه دغه محکمه په خپل دریم علني محاکمه کې بیا د کورنیو چارو وزارت یو درشپېته کلن جنرال د یو نیم لک ډالر رشوت اخیستو په جرم په 14 کاله تنفیذي بند او 3000 افغانیو جریمه محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې پادلې او قضایي مرکز کې سترو جرمونو ته د رسیدنې محکمه سرنوالي او ځنګړي پولیس شامل دي او دوی دند لري چې د لوړپوړو چارواکو د اداري فساد سترې دوسیه وسړي. په ورته وخت کې محمد هاشم او محمد رحمان چې د دولتي ځمکو د غصب په قضیه کې د دغه محکمې لخوا مجرم پیژندل شول داسې ویل.
دوی د ځمکې حدود نه بیانوي. دغه دوه جریبه ځمکه چې اضافه ده نو دا د چا په ملکیت کې ده؟ هیله کوم د غصب نوم مه اخله. هر څه چې وایي خو د غصب خبره مه کوه. نه مې کوم زور درلود او نه هم کوم ټوپکوال یم چې ځمکه مې په زور نیولې.
د د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د پلاوي رئیس شراقه منیب همدارنګه وویل چې د یاد ځمکې د غصب په تړاو سید همایون، حاجي دوست محمد، محمد طاهر، تیمورشاه سلطانی او ډاکټر شمس الله او یو شمېر نور کسان به هم تر اتلې تعقیب لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه. د سوریې د حکومت او د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو د استازو ترمنځ غونډه چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه شوې وه پرون په دوهمه ورځ پای ته ورسېده. د غونډې په پای کې د ایران، ترکیه او روسیې استازو موافقه وکړه چې په سوریه کې د اوربند د څارنې یو میکانیزم جوړ شي، خو د سوریه اپوزیسیون د دې پرېکړې لیک له لاسلیک څخه ډډه وکړه. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات اوروي.
د سوریې د رژیم اپوزیسیون ډلو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته چې د بشار الاسد د رژیم استازو هم ګډون پکې کړی و، د وروستي پریکړه لیک د متن له لاسلیکه ډډه وکړه. په استانه کې د بشار الاسد د رژیم او د مخالفو ډلو د پلاوي ترمنځ غونډه د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې ایران، ترکیه او روسیه یو پریکړه لیک خپور کړ چې د اپوزیسیون د ډلو استازو له مجهولو ټکو ډک بللی دی. په سوریه کې د وسلوالې ډلې جیش الاسلام د سیاسي برخې مشر محمد علوش پرون د پریکړه لیک تر اعلانېدو وروسته خبریالانو ته وویل:
لا يمكن ان نوقع بهذه الصيغه التي انتشرت.
موږ د موافقه د متن نشو لاسلیک کولای. د اپوزیسیون د هغو ډلو په باور چې په استانه کې سره رایو ځای شوی وي، دا متن له چلونو او مجهولو ټکو ډک دی. د پریکړه لیک په اړه محمد علوش یوه بله مسله هم راپورته کړه. وی ویل چې په پریکړه لیک کې د جوړجاړي له ټکي سره مخالفت لري، ځکه دوی د جوړجاړي لپاره نه بلکې د داسې سیاسي حل د موندلو لپاره استانې ته تللي وو چې په سوریه کې د قدرت سیاسي انتقال ته لاره هواره کړي. د اپوزیسیون په وینا د دې لپاره لومړی ګام د اوربند ټینګېدل دي چې له هغه پرته د سیاسي حل د یو میکانیزم پر جوړېدو بحث نشي کېدلی. په مذاکرو کې د اپوزیسیون د پلاوي ویاند اسامه ابو زید خبرالانو ته وویل: موږ په دې موافقه کې برخه نه لرو. دا د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ یو موافقه ده. هغوی خپلواک هېوادونه دي او هر ډول موافقه چې وغواړي کولای شي. دا د هغوی خپل بیان دی. کله چې دا بیان د غونډې د وروستۍ اعلامیې په توګه وړاندې کېدو ته چمتو شو، موږ هغوی ته وویل چې یو لړ ملاحظې لرو. تر هر څه مخکې ایران په ځامنینو کې ګڼل شوی دی، خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا چې د استانې په مذاکرو کې برخه درلوده، د غونډې د پایلو په اړه له احتیاطه ډکه خوشبیني څرګنده کړه. هغه پرون د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریه رژیم او د اپوزیسیون استازو ته ځانګړی سیاسي جرأت پکار و چې له ډېرې مودې وروسته په یوه خونه کې مخامخ سره کښېني. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په ریاد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوي چې پر اساس یې په سوریه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو پیل ته لاره پرانستل شي. په سوریه کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې له امله زرګونو کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سوریه میلیونونه وګړي له خپل هېواده تښتېدلي دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي چې کوربه به فریبا ظاهر وي. خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2018 کال وښوده چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 کال د فساد د شاخصونو د خپرولو پر مهال ویلي دي چې سیستماتیک فساد او ټولنیزې بې انډولۍ د فساد په ټولنه کې د قدرت د بې انډوله ویش او د منابعو د بې انډوله ویش ترمنځ یوه درې اړخیزه خبیثه کړۍ جوړه کړې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې د پاناما اسنادو ته اشاره شوې او ویل شوي دي چې د دې ډول ستر او سیستماتیک فساد له کبله بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي، د دوامدار پرمختګ مخه نیول کېږي او ټولنیز محرومیت زیاتېږي. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره راورسېدو د دې خپرونې پای ته. اوس هم ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام ته غوږ شئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د د ازادي واوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو، د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یوه لویه ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمند دی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپله وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هره ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارتون والا سره چې کومه مرسته کېږي هماغه مرسته ترې بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. موږ پاکستان نه په درېیم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږونه ولیکل او هیڅ مرسته را سره ونه کړله او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په ژمي کې رالو. زمونږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مریستۍ نه مړه کېږي. د دې مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی، به ریاست له ورغلی ما، او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
السلام علیکم. حیات الله ام د کنړ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای رضا لپاره، ځکه چې د امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي، دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشتې لپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بیچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، بغیر د انجینر، بغیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږده دوی چې ښه کال د یو شي دورو کې هغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
ہلو، السلام علیکم. زاود اللہ دکندار سے خبر کوما. مجھ آغا ماجرین چی کارٹون ہے، ماجر کارٹون ہے نہ لرو کندار ترغلی ہو دلے دیر استمز سر مخی ہو سرائی نہ لرو مزکی نہ لرو پخفل فیسو بانی مزکی رانی سو ایسا فیسی چی لرو دا کاروبار دا پارا یا مجھ پٹرول جون کی پیدا کری آغا پیسی روا خو دا کوالے والا مزکی زر شوا سے نجی فرا مجھ دانور مزکی رانی سو آغام بیا د اسکر مش فضاوی ابزو والا فضاوی نی او مش بی خد ډیر ستونز سر مخی او دلته یخ روان را لی انت د نور ولایت زم ماجرن روان دی، د ایران سم روان دی او مش فل د پاکستان سره غلی او بی خد ډیر ستونز سر مخی یخ ور دی ټول کشنان زکامی په هر شی در پاکستان دو چند گران دی. باید دولت مش ته ډیر توجه وکړي. دا زما پیغام باید ازادي راډیو نشر کی. وسلام.
بله ورور، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستانه بیرته راستنه سوي کډوال پکې اوسېږي او د دوی له حاله راپور موږ ته رسولی دی چې پکې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دواسي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډي کولو ته مجبور کړي.
افغانستان
پاکستان راغلی. دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي.
ورته دایرالو دولت اوس دغه شی ولا کړو
زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دینو کې وړه راکې چې بوله روډي یو شی وکړ چې واره چې رښین
جایداد غوړور پردا ځای باندې د خدای پر لاس د کونډې چې مال سره صاحب کوي خدای ته دی وګوري قران ولی داش پر سره کوي نه په نوم حسن اوله باندې نه سم دای زده کوي
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سیمه ییز مشر محمد وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
ماجرونو ریاست د خلک پیژني کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکوي موږ ته معرفي کوي. کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر شته چې د هغو سره ووینو زموږ کټګوریانې دي مغربان مسکینان معیوبه سپین سري کوچني هلکان یو تنها سپین ژری تنها ښځه موږ هغو خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپنا د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنیدونکو کورنیو د سرپنا لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
داسې د پاکستان راشي موږ دغه خلک هغه ته قرضي موسو ته کړو موږ د حکومت خلک موږ د جهاد نه لرو تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو. صرف موږ زموږ موسو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کوبه غواړي دغه مهاجر دي یا دمن راشي یا روزګان یا پاکستان.
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنی شي.
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو واورېدی. دغه راز ډېر شمېر کډوال د تورخم له لارې ننګرهار ته هم رسېدلي دي چې هغوی هم تر ډېره د سرپنا غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤلین ازادي راډیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو تر څنګ د سرپنا لپاره د یوه ښارګوټي چارې پیل شوي دي چې ډېر زره کورنۍ په پکښې ځای پر ځای سي. په خپله ولسمشر اشرف غني هم د کډوالو د سرپنا لپاره خپلې ژمنې بیا تکرار کړې دي. دی وایي
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته ای چه بیا تجدید عهدو کو چه سلها زره کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کېږي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي، یوې بلې ستونزې ته هم ورځو چې دا هم ډېر کسان په تېره بیا ځوانان ترې ګیلې لري، هغه بیکاري ده. د دوی درد به په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ محمد وردگ ولایت سید آباد صلی اللہ علیہ وسلم. فلحال پیروں کے دولتی چارواک نندا ہل چلے کار زمینہ برابر کہ میں ادھر تک کار کروں افغانستان کی کار کروں وطن جڑ سم کار زمینہ میں تو مسائل دشی داؤں پیغام دے بس سلام کروں پھر ازادی کرتاؤں پھر سلام.
السلام علیکم. در قندز دولت د دشتشیر ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. زما د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچی ولسوالۍ ونې د خپل برخې څخه محرومه کړي. د پوره تعلیم سراسره بیا هم راځي دلته د طالبانو په لیک کې سره یو ځای کېږي. ملت باید د ځوانانو ته د یو کار زمینه برابره کړي، خپل د خوښو کار ورته پیدا کړي. زه په خپله د مکتب څخه فارغه سوی یم، خو لیکن نه وظیفه شته نه شی شته. څو ځله راته د طالبانو خپله بلنه را کړې ده چې راسې زما سره یو ځای شي، خو ما هم ورسره یو ځای شوی نه یم. نو د دولت سره زده غواړم چې موږ په کار باندې وګمارو، موږ کوم خواته ولاړ شو، چا ته لاس وښکو. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه نظر محمد ارمانی یم، دا مهال وردګو ستاسو سره په اړیکه کې یم. په افغانستان کې بېخي توجه او خطنه مسته، ځکه ډیر ځوانان مو ستاسو وینه چې بیکاره دي. نظر دې دولت ته خواهش کوم چې زموږ ځوانانو ته خواري پیدا کړي او کارخانې فعالې کړي. زموږ ځوانان په هغه کې کار وکړي، په نشه یي توکو باندې نسیاخته. نو ستاسو د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ حواز تاسو در لوړو چارواکو پورې ورسوي. په مخه
الو سلام علیکم ز امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تنی جنگ و علی دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نور پیدا کېږي، دغه حکومت یو کار ورته پیدا کړي، ګرد ځوانان یا غلاج کوي یا نشه کوي، چې دغه ځوانانو ته کار پیدا شي، ګرد مجبوره دي ماښام شپه ورځې ګولانه ورځې، باید زموږ یو غم بخوري او فاري راته پیدا کړي، بیا کار یو بیچاره یو کار نه لرو.
مننه وروره چې موږ ته مو پیغام پرېښی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکارۍ د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره زموږ همکارې ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغل احمدزی وایي
په هیواد کې د بیکاری ستونزه واقعا ډېره جدي ستونزه وه، او د اوس هم یو څه دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او انشاءالله په دې برخه کې به نیز کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د ځوانانو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره تاسې کوم پلانونه مطرح کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوي دي؟
ځینې قدمونه اوچت شوي، مخصوصا لکه په درېو برخو کې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسمشر په دې برخه کې ډېر تاکید دی او اوس په ډېر ښه بڼه سره ده، اوس مهال هم روانه ده. ترڅو پرې زموږ هغه قدرمن ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهم مسله د خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستان نه تېښته کړې وه، د همده ولسمشر په هڅو خان سره موږ انشاءالله په دې توانېدلي یو اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډېره شي او انشاءالله دا موږ پانګونه لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیږو چې په خیر سره یو ښه لوی لاسرسی ولرو. ان شاء الله دا درې ډېر مهم پروګرامونه مو تاسو ته یادونه وکړه. دا ان شاء الله اوس د عملي کېدو په حال کې ځینې عملي شوې دي او د دې د نور د عملي کېدو په حال کې ست قرار لري. ان شاء الله موږ به د ستونزو نه ډېر خلاصونه ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل، دغه پلانونه په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله په ډېر کلک ټکو سره دوه مال په دې چې اوس په دې پروژه کې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت ډېر په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل ښاغلي ولسمشر څارنه لکي، دوی ډېر ډاډ ولري او اطمینان دې ولري چې ان شاء الله په ډېر ښه توګه د دې پروسه تر سره کېږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ ډول ستونزه هیڅ مشکل پکې نشته ده. زموږ ځینې ځوانان شکل دي نه دي چې ګواکې ولې موږ شارټلیس کېدای نه شو. دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دوی لطفا په خپل دغه انتخاب کې لږ څه دقت وکړي. نو په دې چې ډېر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي، د دې انتخاب اتمن ډېر اوچت وي، نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارټلیس یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې دوی په لومړي قدم کې انتخاب سم وکړي. د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلی سم، ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله اوس هغه پخواني وختونه نهسه. زه پوهېږم زموږ د خلکو په دغه اسان کې یوه لوی ستونزه دا ده چې دا داسې ځای په ځای شوي دي چې ګواکې اوس هم باید هغه د پخوانیو په څېر څه باید یو شناخت ولري په اداري کې ترڅو مقرر شي، یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ترڅو په اداري کې مقرر شي. دغه شیانو ستونزې دي باید دوی یازمه قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري، دا د پخته ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسې کې ګډون کوي او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت ده هم پیسې ده هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زیو. دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیره ته د ټلیفون له لارې استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل آغا د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د څه بعد ورځ خراب مې د کسانې وروره ګوره دغه اردو به چا په لاس کې دی وزارت لري که نه لري. دا اردو غټې غټې قرارګاري طالب دوه ټکه پر ونه کې ویلا کې هلمند سکوت وکړي. وروره د بل زامنې پر شهیدان کل منطقې ورالله کې بیا پور مخې بېرته په شا راسي. وروره د کابل وایي کوي رالی شاهد راله د خدای فریاد وکړه. د هلمند یو مشر لري که نه لري، د افغانستان د هلمند خاوره ده که نه ده، په دې خلکو سال دی. وروره پاور واز جنگونه دی مینونه دی وروره موږ ډېر په تکلیف یو. د خدای په خاطر باندې دغه پیغام موږ اشرف غني ته ورسوي.
ولسوالی اوسیدون کیم د نلپورو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د اغرب ولسوالۍ کې چرس او اپین بند کړي او باید زر تر زره د مخادره مواد بند کړي. هیڅوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي. د لسمې میاشتې په اتویشتم تاریخ باندې د سپانو کس پخوا درې داسکنې تېرې شوې چې د هرې داسکنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې. د توتو په توتو کښې مخادره موادو زیرمه ده، باید د دې مخه ونیول شي. له اشرف غني څخه مې دا هیله ده. وسلام.
السلام علیکم، زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپله دلته د میزان په ولسوالۍ کې د محلي زده کړو سیم کې یو معلم یمه. دغه معلمي تقریبا شپږ زره افغانۍ موږ ته راکوي، خو اوس د میزان د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه موږ ته ولاړ ده چې دوه زره افغانۍ به ما ته راکوي په غیر قانوني توګه باندې. دغه افغانۍ معاش که په شپږ اووه میاشتو کښې موږ ته نه راکول کېږي چې راکې بیا دلته دی راته ولاړ دی. دا ټوله سره شریکان دي، زموږ د شکایت د زابل لوړپوړي چارواکي واوري. وسلام.
ګرانه دوسته، بیا هم ستاسو او د ټولو هغه اورېدونکو څخه چې زموږ سره اړیکې نیولې مننه کوم. په هره خپرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کېږي او چارواکي پرې ژغوو. او زموږ له همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په راټولولو کې همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.